سلامونا ستړي مشي سحر مو بخير تاسو زموږه غلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونه پایلو د هینتر واکلاند د کشمیر یالت کې پارسایلانیانو د وسلوالو په دزو کې شپږ کسان وشل شوې دي. فرانس پریس خبري ایجنسی د سرچینو په حواله راپور کړی چې پارسایلانیانو د دزې پر مسې شنبه د پهلګام په نوم په تفریحي ځای کې شوې دي. پهلګام د شرنګر ښار په 90 کیلومتر کې پرته سیمه ده. د فرانس پریس په ټوکو لا د زرم کال راهیسې د کشمیر کې تر ټولو خوندلی پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلي او هغه یو کرکجن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه د برید مسؤله چا یا کومې ډلې په غاړه اخیسته نه دی، خو په سیمه کې له 1979 کال راهیسې اکثره مسلمانه بیلتون پاله یاغیان فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د سند او سوداګری وزارت وایي د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 160 میلیون ډالرو په ارزښت 40 هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. دغه وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلي ولس سوداګریزو او درې د همکارۍ او هوکړه لیکونه د قزاق افغان د سوداګریز مجموعې تر نامه لاندې په ویناسته کې لاسلیک شول. د سشن به پورز باندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزي او د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سرګي ژومانګاری ګډون درلود او دواړو خواوو د هوکړه لیکونو د ملکیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د قزاقستان پلاوی کابل ته تازه راغلی او غواړي چې په افغانستان کې د تیلو، ګازو، معدنونو او نورو زیربنایي برخو کې پانګونه وکړي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په بریکوټ سیمه کې دوه کسان د ناموس په نوم وژل شوي دي. پولیسو پرنسیشن بی د ازادریو مشال برخې سره په خبرو کې ویلي یو تن هغه مهال وژل شو چې د شپې لخوا یو کور ته ننوته او د کور خاوند پرې ډزې وکړې. د پولیسو په ټوکو په ډزو کې د کور د خاوند زوی هم وژل شوی دی. پولیسو وړاندې ویلي ډزې کوونکی کس د هغې نجلۍ خسر دی چې په پټه یې وژل شوي کس لیدو ته ورغلی و. د انجلۍ خسر پولیسو ته ویلي وژل شوي کس د هغه له انګور سره د مشروع اړیکې لرلي. د لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم خلک وژل کیږي. د همدې روان اپریل میاشتې په 12مه یوه 12 کلنه ماشومه د خپل تره او ماما لخوا د ناموس په نوم وژل شوې وه. د امریکا ولسمشر راتلونکي ونې منځني ختیځ ته ځي او له درې هیوادونو لیدنه کوي. د فرانس پریس خبري ایجنسی راپور له مخې د خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیبت د سشنبې په ورځ وکړه. تم به د ټرمپ د شنبې په ورځ واتیکان ته لاړ شي څو د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس په جنازه کې ګډون وکړي. لویت په سپینې ماڼۍ کې په یوې خبري ناسته کې وویل ټرمپ به د مې میاشتې له 14مې تر 16مې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. اغلی لویت د ټرمپ د سفر په اړه نور جوړ زیات ورنه کړل. او روسیه او زلبیا د سشنبه په ورځ د اوکراین په یو شمیر ښارونو کې د استوګنې ودانۍ په نښه کړې دي. په دې بریدونو کې یو تن وژل شوی او د ماشومانو په ګډون شل نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه همدی ترور بلل دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زاپوریژیا د والي ایوان فدروف په حواله لیکلي د سشنبه په ورځ په دوو بریدونو کې چې هدایت شوي بمونه و یوه ښځه وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د فدروف په ټوکو په ټپیانو کې څلور کلن ماشوم او یوه امیندواره ښځه هم شامل دي. د اوکراین پر خارکیف ښار د بیپیوټ الوتکو د بریدونو راپورونه هم ورکړل شوي، خو د بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي نه دي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واورېدلی شئ. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له پاکستانه د راستنو شوو کډوالو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، خو دغه کډوال اوس مهال په څه وضعیت کې دي؟
کور میں نشتا دے، مکتب نشتا دے، دیر غٹ مشکلات سارا منگا مخی اس منگا دے، حکومت نا دا خوختا نا دا چی کورونا لرا جوڑ کی کوٹے رہتا برابر کی کار روزگار رہتا برابر کی
وړاندې بر سره د دې کډوالو ستونزې واورېده. به هم رسره واورې چې له پاکستانه هغه کوچیان چې کلونه یې هلته ژوند کړی د اخراج له خطر سره مخ دي.
خو هم کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل.
وړاندې به دا هم راسره واورئ چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان تر منځ دغه کوچیان تګ راتګ او ژوند کوي، او همدارنګه د هند تر واک لاندې کشمیر ایالت کې پر سیلانیانو د وسلوالو په ډزو کې د شپږویشتو کسانو د وژل کېدو په اړه به هم درته جزئیات ولرو. دا چې دغه برید څه غبرګونونه درلودلي په دې اړه هم راسره اورېدلی شئ. نور مطالعه مو شته، ملتیا مو غواړم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشای زفرید سیالی ما په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنری یونیسیار تازه موندنې ښیي چې هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي و 50 سلنې د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. یونیسیار د موضوع پرون د اپریل 2 د خپلې نظر پوښتنې د پایلو په هغه مفصل راپور کې خبره کړې چې 2018 بیرته راستنه شو کورنیو سره د ټلیفوني مرکو په مټ شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنیو چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کې هم وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. تفصیل ثنا کاکړ نه اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR تازه موندنې ښیي له نیمه زیات هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. UNHCR له ستنېدنې وروسته د وضعیت د ارزونې ټول پوښتنې په نوم خپل 18 مخیز راپور کوي چې سه شنبه یې خپور کړ. ویلي و 50 سلنه هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. د دې ټول پوښتنې د راپور په دوام کې چې 2018 بیرته راستنه شویو کورنیو سره د تلیفوني مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې 40 سلنه د خوراکي توکو هیڅ ډول زیرمه نه لري او 90 سلنه یوازې له یوې اونۍ د کمې مودې لپاره خواړه لري. یونیسیار ویلي چې راستنېدونکي د کور، ځمکې او د ژوند د امکاناتو په برخه کې هم ستونزې لري. د راپور له مخې 70 سلنه په غیر معیاري خټیو کورونو کې ژوند کوي، 20 سلنه په کرایي کورونو کې اوسیږي چې 10 سلنه د کورونو د کرایې وس نه لري او پور اخیستو ته اړ شوي دي. د راپور په ټکو 80 سلنه دا کسان په 10 ولایتونو کابل، ننګرهار، کندوز، کندهار، بلخ، لغمان، بغلان، لوګر، هلمند او جوزجان کې میشت شوي دي. یونیسیار دغه شان د راستنېدونکو یو شمېر نورې عمده ستونزې هم راپور کړې لکه خپلو اصلي سیمو ته د تګ نه لرلو توان، بې وسلي، د پېژندنې د اسنادو نه درلودل او ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، روغتیا، تګ راتګ، میراث او نورو اساسي حقونه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کېږي هم وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم او د استوګنې ځای په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
د می مدد از نړی تعلیم، کار، اقتصاد
ل بدبختی او پریشانی پرته بل هیڅ شی په دې هیواد کې نشته. نه ازادي شته، نه کار، نه تعلیم او نه هم د کومې موسسې لخوا کوم امرست شته. خلاصه دا چې په دې هیواد کې هیڅ شی نشته،
هیڅ چیز وجود نداره قطعا.
د ننګرهار اوسیدونکو چې دای هم یو کال کېږي له پاکستانه راستون شوی او د همونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې لورته برخلیک سره مخ دی.
کور مې نشته دی، مکتب نشته دی، ډېر غټ مشکلاتو سره مونږ مخې یو. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې کورونه لره جوړ کړي، کوټې راته برابرې کړي، کار روزګار راته برابر کړي چې مونږ یو دومره وکړو چې بس ماښام کور ته یو بچو ته یو فرق ډوډۍ خو ویسو که نه. چې حالات زمونږ ډېر زیات خراب دي، د کډوالو مونږ د پېښور نه چې راغلي هېڅ مرسته کومک مونږ سره نه دی شوی.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت 2 ورځې وړاندې د دغه وزارت د سرپرست په حواله ویلي چې د بیرته راستنېدونکو لپاره د ځمکو ویش پیل شوی او په کندهار، کندوز، اروزګان، فاریاب، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې به ورته 6 ښارګوټي جوړ شي او 11 نور ولایتونو ته به هم د بهیر وغځیږي. په دوام کې راغلی چې نوموړي له کورنیو او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو غوښتي چې د دغو راستنېدونکو د ستونزو په هواري او ورته د سرپنه په برابرولو کې مرسته وکړي. یونیسیر ویلي له 2023 کال پای کې د پاکستان لخوا د بې اسناد افغانانو د ایستلو د تګرالې له پلی کېدو وروسته د راستنېدونکو شمېر زیات شوی چې دې چارې په افغانستان کې پر وضعیت ژور اغېز کړی. دا په داسې حال کې ده چې له روان اپریل میاشتې راهیسې پاکستان د بې اسناده او د ای سي سي افغان تابعیت لرونکو کارتونو درلودونکو کډوالو د ایستلو تازه بهیر پیل کړی او هره ورځ سلګونه کسان بیرته افغانستان ته راستنوي. د فرانس پریس د راپور له مخې یوازې په تیرو 22 ورځو کې له 1 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. دا کسان هم له سختو ستونزو سره مخ دي چې خواړه، سرپناه، کار زده کړې او نور د ژوند لومړني امکانات پکې شامل دي.
په راپور کې مو اوریدل چې تیر کال له پاکستانه راستنه شوي افغان کډوال په څه وضعیت کې دي. بل پلو بیا په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې هغه افغان کوچیان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې شاوخوا 34 هلته اوسېدلې دي. دا چې دا کوچیان د پاکستان کومو سیمو کې اوسېږي او د اخراج په صورت کې به یې اونده ستونزې څه وي، دا دوی له استازي ملک روزي خان سره اسدالله الدین مرکه کړې ده.
لکامیږي چې دی وس دی واخې لنګې دی په دی واخې خوارم دی لکه واخې په نست کنه د قرباني ټیم کې نه خرڅيږي دا نو دوی بیا اوس بیګاول چې موږ به څه چل به مسر کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ اول څه کچیرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غاک پورته کو هغه ته وای چې مثال د خبره موږ ته دوری ټیم راکې چې د مالونه کاغانو نارانه تولار سیل بندو ته کنه او له یل بندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راسي. نو هغه ټیم کې دا وړه وریان چې دی دا غم غرسی وی تیاری خرسلاو ته برابر یو دا میګی چې کومې دي دغه لکه په غوخه کې تیاری کنه. نو اوس سوندې ډېر زیات دي، دغه سوندې دي چې کوچانو خو ډېر زیات دي او د کوچانو خو څوک دسه لدین خوام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل را تلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلارونه او نیکونه بم دا خبره کړې چې موږ کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل را تلل ډېر کور مې جنسي په خوا ستونزې ډېر زیات دي. نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندۍ او کوچي اساسي ستونزې مچ شي دي. یوازې د مالداري ستونزې چې مالداري ستونزې د چتا سونه سي کولای افغانستان ته راشي ځکه کارتونم ختم شوی دي تاسو وایي او کنه په مجموع کې حالت ژوند او کاروبار داسې د چتا سو حالت غټولنه سره پیوند کړی او نسي کولای چې غټولنه پرېږدي.
دا سدا اوس ګوره دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده کنه. نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچان چې دی هغه امیږي اوسې کوي او د نیمایي بیا دا سدي چې ټیکټر ماشين لکه نور زمیدار دا کاروبار کوي خو دوی وسم لکه ځوان چې داسې ده لکه خو شان لکه کوچانو داسې ده کنه یوجی بلجی ته پاسانه دوی تلل راتللای شي او بل دسې دوی اکثره دلته دا چوپالونه ورته وای کنه سفر ورته وای دغه کې وسی کوچان ټول لکه په خو کورو کې نه وسیږي. نو ستونزه خو دغه د ماشومان دي هغه د وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شایم نه لري. په خوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکه ټول خرڅه کړي دي او لا په مغه وخت کې څه کوم چې یو کور وسه هغه کورونه لس پنځلس کور جوړ شوي دي.
و مورید چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کوچیانو استاذ ملک روزي خان و چې اسدالله الدین سره په دې هیواد کې د کوچیانو ستونزې شریکې کړې وې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تا اساس مخه غل ازاده ایرادی اون اوری وړاندې بدر ته د افغانستان په نور موضوعات هم ولرو خو ورزو هند د هند تر واک لاندې کشمیري حالت کې پر سیلانیانو د وسلوالو په دزو کې شپږش کسان وژل شوی دي. فرانس پرس خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې پر سیلانیانو د ډزې پرنسې شنبې د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوی دي. پهلګام د شرنګر ښار په نوي کیلومتري کې پرته سیمه ده. د فرانس پرس په ټکو لا دوزرم کال راهیسې دا په کشمیر کې د ټولو خونړۍ پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلي او هغه یو کرکجن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه اخیستی نه دی، خو په دې سیمه کې له 1990 کال راهیسې اکثره مسلمانه بیلتون پاله یاغیان فعالیت کوي. په سیمه کې ځینې شاهدانو فرانس پرس ته ویلي دي د ډزو له اورېدو وروسته د پیښې ځای ته تللي او یو شمېر ټپیانې روغتون ته انتقال کړي دي. دا برید یو ورځ وروسته له هغې دی چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډي وانس په نوې ډیلي کې په غیر رسمي سفر کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره کتلی وه. جی ډي وانس پر ټونیزو رسنیو په یو پیغام کې خپله خواشیني او تسلیت د هند له خلکو سره شریکه کړې ده. بل پلو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه برید ته په خبرګون کې ویلي متحده ایالاتونه د ترهګرۍ په مبارزه کې د هند کلک ملاتړ کوي. د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش بیا د برید خندلې ویلي دي چې پر ولسي وګړو بریدونه د منلو وړ نه دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې مودي د سعودي عربستان په سفر و او له برید وروسته بیرته نوې ډیلي ته راستون شوی دی. د هند کشمیری حالات چې د ښې هوا او تفریحي ځایونو په درلودو نوم لري، په دې وروستیو څو کلونو کې د ډیر شمیر سیلانیانو کوربه و. په 2024 کال کې 3.5 میلیونه کسان د هند بیلابیلو سیمو په ګډون له نورو هیوادونو دغې ایالت ته ورغلي وه. افغانستان په خوانځیو کې هغه زده کوونکو ستونزې در سره شریک کو چې وایي دوی درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي. ورزو نور تفصیل کرام الله کرام نورو.
له پاکستان د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اوج کې په افغانستان کې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي تیر شاوخوا اتو میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو تقریبا 2/3 برخه ماشومان دي. د دې ادارې مشر تاج الدین اویوال د اپریل په 20 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي دغه ماشومان په منځ کې وسو دواتي د بیرته ستنېدو په جریان کې له خپل کورنۍ څخه جلا شوی وو، خو د یونیسف په مرسته بیرته یو ځای شول. نوموړي ویلي چې د 2024 کال د سپتمبر رئیسې له پاکستان شپږ لکه افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي. خاغلی ویوال په دې بیان کې تورخم ته د خپل روسي سفر خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هلته په یو دوستانه فضا کې لرستنو شوی او افغان ماشومانو سره کتلی. افغانستان ته ستنې شوی یو شمیر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپنا د نه موجودیت په ګډون د ژوند له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ننګرهار اوسیدونکو عمران چشپا ګولدون لري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ماشومانو دراتونکو پاړه سخت اندېښمن دي.
هلته من کار کولو کارم روانو په گاډی باندې می سبزی خرڅوله زمونږه ژوند خروان ولته مزدورین پیدا کېدل کارم کېدل ماشومان مکتب ته تل مدرسو ته تل هغه مصرفونه زمونږه پیدا کېدل. اوس چې دلته راغلی یو دلته اوس کارونه نشته دي، د کور کرایانی جګی دي، ماشومان مکتب نه پاتې دي، د مدرسو نه پاتې دي، یو قسم د سخت ژوند سره موږ دلته لاس او گریوان یو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکو خان زمان چې تازه د خیبر پښتونخوا له پیښور خاره په جبري ډول افغانستان ته ستون شوی هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دلته ډېر زیات مشکلات سره مخ صرفانه نشته، کار روزګار نشته، موږ هم خپه، ټوله فیملی خپه، ماشومان هم خپه، ټولونه پاتې، درسونه سره پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې په 13 د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند په یو راپور کې ویلي و چې د اپریل میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 50,000 ماشومان دي چې له هرو 50 تنو څخه یوې له 50 کلونو کم عمر لري. د دې سازمان په راپور کې راغلي و چې د 2023 له سپتمبر راهیسې شاوخوا 9,40,000 افغان کډوال له پاکستان ستانه شوي چې شاوخوا 4,15,000 ماشومان دي. سیف د چرلند د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې د دې ماشومانو 2/3 برخه یې لا هم په ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډېری یې د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي و چې له پاکستان ستانه شوي کډوال ماشومان په افغانستان کې مناسبو کورونو، خوړو او زده کړو ته د لاسرسي اړتیاوې لري. پاکستان د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته په دې هیواد کې د میشتو بې اسنادو او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ پیل او ورځ تر بلې چټکه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیچر د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړۍ شپاړس ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 19,600 په زور ویستل شوي. ډېری راستنو شویو کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستل کېدو په اړه انتقاد کړی او ویلي دي د دې کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ د کرکې لامل ګڼلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اپریل په 22مه په خپل ایکسپانه لیکلي چې نوموړي دا خبرې یوناما سره د کډوالو د ستونزو د هواري په تخنیکی ناسته کې کړي. داسې مهال چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د اپریل په 19مه ویلي وو افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونشي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د افغانستان ته د اروپا، امریکا او استرالیا میشتو افغانانو تللې جرګه وایي له طالبانو سره د افغان نجونو د تعلیم تر څنګ د ښځو حقونو بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د دې جرګې ځینې غړو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې د طالبان د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بېلابېلو ادارو له چارواکو سره لیدلې او په خبره یې اراده لري چې په کندهار کې د طالبان د حکومت رهبرۍ سره هم موضوع شریکه کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګه وایي په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو سره لیدلې او نیت لري چې کندهار کې د دوی د حکومت له رهبر یا د هغه د دفتر کسانو سره د نجونو د تعلیم اړوند خبرې وکړي. کابل ته تللې ده 15 کسیزه جرګه چې تیر کال هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ادا کوي چې دغو دوو سفرونو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي د نجونو د تعلیم اړوند سلا کړي او ټینګار کوي چې خپل دغو عدالت غوښتنو په ترڅ کې ملموسې پایلې ته په تمه دي. د دې جرګې وی غړي زرکی ملیار افغانستان ته د دوی د سفر په 15 ورځ د اپریل په 20مه ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته رسیدلی او ټاکل شوی د می تر څلور مینیټې دغه هیواد کې پاتې او خپل هڅو ته دوام ورکړي. که څه هم لزده کړو محروم یو شمېر نجونې د دې جرګې هڅې ستایي خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه او بهر او په خبره پر طالبانو نړیوال فشار ته اړتیا ده تر څو زر تر زره د نجونو د زده کړو بندیز لرې کړي. د کندهار ولایت یوې اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي پښتانه چې اوس لزده کړو محرومه ده ازادي راډیو ته وویل زموږ لپاره
ډېر مهمه ده چې دا جرګه راسته چې هیواد اوسخه څکه چې د دې باید موضوع او ټینګار باید ډېر په مکتب باندې چې باید د نجونو مکتبونه شروع شي. ځکه دا بېخي څلور کاله کېږي چې د نجونو مکتبونه بند شوي چې دې څخه مې هیله او ارزو دا ده چې باید د حکومت څخه دا غوښتنه وکړي چې د نجونو مکتبونه جلا کړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي او په پوهنتون کې لزده کړو راګرځول شوي یوې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل د دې ډول هڅو دوام ته هیله منې دي او په خبره یې اوس د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز څلورم کال دی. دا بندیز ورځ په ورځ د نجونو اندېښنې زیاتوي او راتلونکی لا د تیارو پر لوري بیایي.
ډېر مهم بولو دوی چې دا اقدام کړی دی باید یوه مثبته پایله ولري. هیله مو ترې دا ده چې دوی له دوی په اوسني افغان چارواکو سره چې په افغانستان کې حاکم دي باید داسې یو نقطې ته ورسیږي چې افغان نجونې وکولی شي په راتلونکي کې خپلې زده کړې وکړي. دوی باید په جدي توګه د دوی شرایطو ته غاړه کېږدي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې جرګې لیدو کتو اړوند څه نه دي ویلي، خو طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې پر طرزالعمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثاني امر ته په تمه دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو، پوهنتونونو او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په ټولو غیر دولتي ادارو او مؤسسو او اکثرو دولتي ادارو کې ښځې او نجونې لکار هم راګرځولې دي. اکثر کورنۍ وخت نه وخت ازادي رادیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې دغه بندیزونه نه یوازې د دوی د کورنۍ د خزینه او ژوند تریخ او تیاره کړای، بلکې په ځانګړې توګه د هغو کورنۍ اقتصادي حالات یې له ناورین سره مخ کړای چې سرپرستانې او نفقه ګټونکي خزې دي. دغه محدودیتونو او بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او د بشري حقونو ګڼو بنسټونو خبرګونونه او نیوکې راپارولي، خو طالبانو له دې هر څه سره سره نه یوازې دا بندیزونه لري کړي نه دي، بلکې ورځ بلې ته یې شدید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1404 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 400,000 نورې نجونې د زده کړو له حقه محرومې شوي، چې له دې سره د زده کړو د محرومو نجونو شمیر 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، 4 میلیونه نجونې به د ښوونځیو پاتې شي.
تاسیز مخه کلازاده رادیو نوري د پکتیکا ولایت اوسیدونکو ورزشکاران وای ورزش او سپورت خوخیږي، خو په دې پراخ ولایت کې د ورزشکارانو د تمرینونو لپاره میدانونه د مسلکي زده کړو لپاره روزونکو او نور سپورتي وسایل او امکانات په لاس کې نه لري. دوی لاړوند د ورو نړیوال بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیکا ولایت ورزشکاران د ټولنې لشتمنو ملي پانګوالو او سوداګرو غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره دی د دوی د پروګرامونو مادي ملاتړ وکړي. دوی وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د دې ولایت خلک هم د سپورت مینوال دي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د نورو ولایتونو په شان د لویو سیالیو د پلي کېدو امکانات ورسره نشته. د پکتیکا ورزشکارانو یاد څرګندولې د یک شنبې ورځې ناوخته د کرکټ د تیرو اخترزو سیالیو د پایلوبې په څنډه کې توکړي. یو تن ورزشکار روح الله ریحان وویل
د ټول تجارانو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته نور هم داسې د ټورنمنټونو په لارې واچي، او یو د خو د لوبغاړو دغه دغه د کمیتوب اغسي، او بل خو به د دې معلم لاتړ سي، بل خو به د دې تجارت ته ډیره ګټه وکړي، بل طرف ته د پکتیکا لوبغاړو ته ګټه وکړي. که چې پکتیکا ش لوبډله بل ولایت ته ځم، دوی باید سپانسري وکړي.
پکتیکا وال ورزشکاران زیاتوي د سیالۍ یو خوده چې د یاد ولایت ورزشکاران هم له خو استعدادونو برخمن دي او هم خلک د دې لوبو له ننداري سره مینه لري. یو بل لوبغاړی خان محمد وایي
ډېرې په زړه پورې سیالۍ په دې باندې د پکتیکا کرکټ ورځ تر ورځې ښه کېږي، او په دغه سیالیو کې چې دغسې تجاران د ټورنمنټونو کې دوی خپل مالي ملاتړ کوي، نو انشاءالله یو وخت به وي چې د پکتیکا ولایت به هم د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومیسټیک یو ایسي چې دلته به د ډومیسټیک سیالۍ راځي انشاءالله، لکه ګریټو ګریډ ون همداسې سیالۍ بلته کېږي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کابل په ګډون د دې ولایت ارګون یوسف خیلو، یحیی خیلو او ځینو نورو ولسوالیو د سلر ویشت لوبډلو ترمنځ د کرکټ لوبې چې د کوچني اختر په څلورمه پیل شوې وي د اپریل تر شلمه یې دوام وکړ. په پکتیکا کې د کرکټ د برخې مسؤل شیردل دانش وویل
دا زموږ د پکتیکا ولایت د کرکټ امریت د کلنی پلان برخه وه چې د اخترېزې سیالۍ په ولسوالیو کې او همداشان په مرکز کې دایره کړو، نو د هغې له جملې څخه موږ په مرکز کې هم د اخترېزې سیالۍ شروع کړلې چې په هغه کې سلر ویشت لوبډلو برخه واخیستله.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کرکټ د یو ټورنمنټ ملاتړ کوونکي له نورو شتمنو پانګوالو او سوداګرو هم غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ په خاطر ورزشکارانو سره مرستې وکړي. د یادو سیالیو مالی ملاتړي میرویس کټوازی وویل
د ګرانو ملي سوداګرو څخه په مینه او درناوي هیله لرم چې د افغانستان د ټولو ورزشکارانو سره تل او همیشه مالی او معنوي لاسنیوي باید وشي.
یاد دې وي د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول پکتیکا کې کرکټ نه یوازې زرګونه مینه وال لري، بلکې د دې ولایتونو ګڼ لوبغاړي د هیواد په کچه په شپاړس کلنو، نولس کلنو، شپږیزه او ملي لوبډلو کې هم لوبیږي چې کرکټ لوبو ته د دې سیمې د نویو ځوانانو د هڅونې لامل ګرځي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته سحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمه نه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستئ. هیله
کوم زوم خپل د لوري تاسو ټولو
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پوښتنو باندې، گرچه دغه پوښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
په کندهار کې زیږیدلې یم، بیا مې کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی. کې زرغونې انالیسته ما تاسو وویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دی. دفعه ته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نڅا قسمه ډېره علاقه مې درلودله د نڅاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر ډو ټلویزیون کې وو. نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنی دا زما یو خپل یو هغه و، یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت ده وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، زه امیر وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله. ما ویل ولې نه غواړم، ویل ته هېواد کې هرڅ کې زه تا ته راډیو کې رسمي مقرره کوم د لیکوالي او د پروډوسری په اړه باندې په صفت باندې ویل ته ولاړه څه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سالته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشات عبدالسلامت ویساو نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغله چې هغه یې لاسلیک بیرته ما ته راوړه مال شدی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و دا هغه سره سره زاله ته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداد نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس اداري ته ورغله زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه ته چې ورغلم هغه ولته عریضه ما ته راکړه دا اوس زما وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه خپل وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس ولا او یو با هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالي په حیث
ډېر ښه
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مدراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
تاسو ما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی ما یلی اغلوری ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطی سره مې درلوده د انځورګری سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر داسې هغه زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستل وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو دا صورت را لچ ما په خپل ځان کې دغه ورتیا چې ما وپیژندل چې دغه ورتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه تونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریدا د فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تولوی افغان ورځپاڼې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار د سیراغه کې ما ژغ باندې وتی آیات الله نمیدی ما لورور زه یو هغه د کومه د پلی افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کومه غول شد یا هغه ته مې ورکی یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په پلی افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و که څه هم چې یو څه لاس دې پکې ښکېوالی و طبعاً هغه دې درلودلی ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما پروسته نام ورکړی په خپل نوم یې نوم ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د پلی افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم زه یې بیانولی نسم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحالوم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس مکندهار کښې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا پلی افغان ته ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نورو خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولمه دې لورې ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواشا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مالدادي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکمه نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کښې په روس ښکاري یو کتاب چاپ شو دته د سیاست توازن نو هغه هم را سره ګډ شو هغه ورور هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور پرېښوله او از ما خور د بده مرغه چې په ځواني کښې هغه شوله وفات شوله او زه یوازې پاتې شولم نو دا دی تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینهوال و د لوستلو مینهوال هلته ول نو که هلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د یو انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي هغه یو هغه سړی و په ځواني کښې ماموریت کړی و خو ماموریت یې هم داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کښې وو نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا یې درلودله خو هغه د مطالعې د زما پلار چې و ډېر عالم سړی و دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هېواد اخبار راتلې د کابل څه انیس اخبار راتلې د کوچنیانو انیس راتلې چې ما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله یعنې موږ هغه زما ورونو هغه کړی و لسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو چې یعنې اشتراک یې ورسره کړی وو او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به په کښېنستې د هغه سره په تمبلي کې کښېنستلم. مثلا چې ژمی به و ده به کتاب مطالعه کوه، زه م تشوتېدلم. ما مې یو کتاب را اخیستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به م مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې ورته ولیکي. نو
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې وایم، ستاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ته ځي، بیا هلته پخیږي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی او یوه حادثه ده. زما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې، نو هغه په تا باندې تاثیر کوي. استفه او ټیپو په یسا سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او استیزي ژوند
که ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو. دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینو په برخه کې، د خزینو پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکلې دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بند دي، په هغه هغه کې بند دي، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره، د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح. یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم. ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. مش کولای سو چې په دغه برخه کې ډېر ښه شاعري وکړم. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارم، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پوټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي. زه خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړوم یې، را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې، تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي، مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر، خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم. په داسې حال کې چې یو نارینه چې هغه سې تقاوس وي، هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې، که چېرې لږ درڅخه وښویدی دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري، هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، پسې ونه ګرځم، څه ونه ګرځم په شعر. هغه را څخه ولاړ سي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تند سیلی راستی دلست خیوش ویر. نوشیر دست یو چه دی رشتی هم چی ده اغا غواری. توجه غواری. سیده اغا ده آمد مهم دی. ادهام دی که آمد دی ده دیر مهم دی. خود تا با پشیر پسی با توم ورزی پا دی حسابان دی. مثلا اوری با شیر با اوری. که تا وقت نلره چی ویلی که تو با شیر اوری. وز خودیر وسائل دی مثلا هغه دی یوټیوب دی مثلا په هر څه کې یوټیوګان استا په یوټیوب کې استا په دا هر هغه چې وګوري فیسبوک واتس اپ هر شی چې یوټیوګان په څه کې راځي نو شي سره یو اړي اوس مثلا زه کور کې اخته یم پخلې کوم اشپزخانه کې زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړ شعر وایي یا په شعر باندې خبري نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي یعنی فکر کې دی دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پرېښي نه دی شعر نو په دا خاطر باندې هغه زما شیر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای سي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خو بل څوک خونه یې چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه اقلم دا اغه موجودات احساس کما فکر بل خواته واوري چې هغه تکي او بچشي تکي نو
من ملال د خبرونه وروستي شي بي دي کدا شوريدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا لس کاله خوله درست وایي ولسم کار دی په بستانیه کې ژوند کوم ویلسکي او رسمي هغه نه لرم اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کې و د افغانستان په کنسلګری کې فرهنګي اتشه وم هغه مې وروستی ماموریت و چې په 2014 کې روسی د کاتر سپیشي وګوري نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کوي نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دی بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می نوی کری زما په نظر باندې دا شعر می لیکلی دی او کنور سی لیکل می کلی دی
ډیره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مر سره
ګرځې کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه می خبرې کړی تاسو ته روان
مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو علامل شه
سم رب ملي سم را ګرانا زندګي تیرو ستاند بغیر خوګا جانا نا زندګي تیرو سم رب ملي تن بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو دخیت غمات جانانا
پوهنه کړو داسې دې ورک کړو چې دې ځان په غم دې پوهنه کړو د ځمکې غما د اسمان په غم دې پوهنه کړو اوس ډېر لرې د مکان زندګي تېرو ستانا بغیر خوګه جانانه زندګي تېرو